پیدوی دین سان قاچاق اڑون کیا قاچاق بران هم اروپا تا دلتون کو مهاجرو پڑا لکی لس سلنا کسان ترگو بولی پا دی ارا نور جزیات دی ازادی راڈیو دی خبریال مجیب رحمان حبیب زی پراپور کی واوری
اروپا ته د تلونکو تازه پناه غوښتونکو په ډله کې افغان ځوانان هم شامل دي او حضور یې نسبت بل هر وخت پراخ ښکاري. داسې اندېښنې موجودې دي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لیکو کې تروریستي او توندارو ډلو ته مربوط کسان هم شامل دي. د افغانستان په شمال زون کې قومي مشران له دې امله شکایت کوي چې ځوانانو ته د دولت له لورې د کاري فرصتونو نه مساعدېدل او همدارنګه دوی ته د لوړو زده کړو د زمینې نشتوالي له امله دوی مجبور شوي چې له ګواښه ډک بهرني سفرونو ته مخه کړي. د چمتال ولسوالۍ یو قومي مشر کریم وایي هغه ځوانان چې پخوا یې د دولت مخالف وسلوالو په لیکو کې فعالیت کاوه اوس مهال یې ډیری شمېر یې اروپایي هیوادونو ته تللي او پاتې نور یې لا هم د مخالفینو سره یوځای د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي. دای وایي چې ډیری ځوانان د کار او تحصیل د زمینې نشتوالي له امله د مرفع ژوند په هیله خپل هیواد د اروپا په مقصد پرېږدي او ګڼ شمېر نور یې د خاصې تروریستي انګیزې سره ځان اروپا ته رسوي.
شاهدي هستیم بعضی از مخالفینی که در سنگرها میجنگید
موږ ډېر شاهدان یو. هغه ځوانان چې د مخالفینو په لیکو کې جنګېدل اوس یې چې پوښتنه کوو چیرې دي وایي چې اروپا ته تللی دي. اوسمهال له یوې خاصې انګیزې سره اروپا ته تللی دي. دوی دلته هم د یوې انګیزې په درلودلو سره جنگیدل او هلته هم له یوې خاص انګیزې سره تللی دي. په شمال زون کې د آلمان هیواد سرکونسول ډاکټر اولی دیل اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په مینځ کې ترهګرو ډلو ته د وابسته کسانو موجودیت په اړه اندېښنه ښایي. ښاغلی دیل هیله مند دی تر څو دا کسان د اروپایي هیوادونو د امنیتي ادارو لخوا وپیژندل شي چې اروپا او خاصتاً آلمان ته یې له ورتګ څخه مخنیوی وشي. دا جرمن ډیپلومات وایي موږ حاضر یو هغه پناه غوښتونکي چې د سیاسي عواملو له امله جرمني ته راغلي وي ومنو، خو هڅه کوو هغه کسان چې نه دي پیژندل شوي او احتمالا له تروریستي ډلو سره تړاو لري مخه یې ونیول شي.
I am concerned about that and I know that it is very dangerous if we accept them for the security of our country.
که دا از مونگ امنیت ومنی دا لوی خطر دی. هغه کسان چې اروپا ته ځي کمیانس که یه مخالفین او توریستان هم ووسی زه فکر کوم چې د آلمان خلک د مهاجرینو راتګ منی، خو باید هڅه وکړو چې په شمېر کې یې ټیټوالی رامنځته شي. بنان دا مسله زمونږ امنیتي ارګانونو پورې اړه لري چې دا ثابته کړي څوک د سیاسي فشار له امله راغلی او څوک توریستانو پورې اړه لري.
Who just wants to take advantage of traveling to Germany.
وحید هغه ځوان دی چې اته میاشتې د مخه یې هیواد د اروپا په مقصد پرېښود. هغه د قاچاقي سفر په ترڅ کې د ګاللو سختیو څخه خبرې کوي. دی هم اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې د دولت مخالف وسلوالو ته د مربوطه کسانو شتون تاییدوي.
مخالفینو نم را جدا شول ځي اروپایي دولتو ته دونه مسافر مثلا په دولارو باندې سي بیخي بې حده زیات مسافر سي خارجي دولتو ته چې ویني هغه منطقو کې لس په زرهاو په سلاو نفر چې د ترکیه په مرز باندې سي اروپایي دولتو ته.
هغه وایي چې د څلور ورځو په ترڅ کې له نیمروز ولایت څخه د ایران زایدان سیمې ته رسېدلی او قاچاقچیانو په یوه تیبیتا موټر کې چې د لس تنو ظرفیت لري له دېرشو تر پنځه دېرش کسان سپروي. وحید په ناهیلۍ سره وویل چې قاچاقبر د لارو په ترڅ کې پر ماشومان او ښځو جنسي تیری کوي او دوی د خپلې کورنۍ له نورو غړو بیلوي او په بله لار یې انتقالوي. دی وایي د لارو په اوږدو کې د هغو کسانو جسدونه لیدلي دي چې موده وړاندې یې هیواد اروپا ته د رسېدو په مقصد پرېښی وه. افغان شنونکي په دې اند دي چې اروپا ته د توندلارو ګروپونو او ترهګریزو ډلو د کسانو لاره موندل د اروپایي هیوادونو امنیت ته لوی ګواښ واردوي او همدا کسان به بنیادګرایۍ ته په اروپا کې وده ورکړي. سخیدات مهدیار په اړه
طالبان که در واقع از یک اندیشه بنیادگرایی بسیار افراطی پیروی
می‌کنند. طالبان چه په واقعیت سره یو توندلار ډلې ته مربوط کسان دي. اروپا ته لاره موندل اروپا ته لوی امنیتي صدمه رسوي. شاید په لنډمهاله توګه نه بلکې په اوږدمهاله کې وکولی شي او له بل لوري د توندلارۍ ایدولوژي ته به په اروپا کې وده ورکړي او ځوانان به تحت تاثیر
قرار بدهي. فوقالعاده از دید من خطرناک میتونه برای اتحادیه اروپا باشه.
خود انسان قاچاقچیان وایي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې ممکن لس سلنه یې تروریستان وي او یا هم توندلارو ګروپونو پورې تړاو ولري. علی د هغه کس مستعار نوم دی چې په غیر قانوني توګه خلک له ترکیه څخه یونان او سربستان ته لیږدوي. هغه یې په اړه وایي
زما په نظر یې موږ خپله شوې موږ به ویني چې دا ډېرې کسان مثلا د بېخواهۍ طرفه چې د افغانستان خپل مدي شاید
دیر کم نیم که پسیل که لست ندویش نتویه دا که په حقیقت سر اروپا تا پتلون که پناغوختون که کلست سال نتوریستان و وسی بنا نسبت افغانستان تا با په اروپا که مهاجر نو تا سخت راتلون که انتظار بازی. مجب رحمان حبیب زای مزار شریف.
ازادی رادیو په انترنت که www.azadiradio.com زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. تېره شپه د پنځلسمې سپوږمۍ تندر ونیوله. لمر، ځمکه او د پنځلسم بشپړه ځلانده میاشت د څه باندې یو ساعت لپاره په یوه لیکه کې راغلل او سپوږمۍ تندر ونیوه. په تېرو څو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې بشپړه میاشت او تندر نیول یا خصوف په یو وخت کې پیښیږي او د ځمکې د مدار دا کوچنی قمر داسې ښکارېده لکه د وینو په ډنډ کې چې پرېوتی وي. د خصوف دا حالت له امریکا، اروپا، افریقا، لویدیځې آسیا او ختیځ پاسیفیک سمندر څخه ولیدل شو. له فرانسې، متحدو ایالاتو او ارجنټاین څخه په اخیستل شویو تصویرونو کې تندر نیول په داسې حال کې چې له پیکه خصوف څخه بشپړ خصوف ته د پرمختګ په حال کې ده ښودل شوي. د نیویارک په بروکلین سیمه کې ګڼ خلک د لوړو ودانیو په سرونو او پیادهروونو کې راټول شوي وو او د خپلو ټلیفونونو په وسیله یې د تندر نیولې سپوږمۍ تصویرونه اخیستل. خو په ځینو نورو ښارونو او له هغې ډلې په واشنګټن کې بیا ورېځو د خصوف مخه نیولې وه. په هند کې چې تېره شپه سپوږمۍ نه لیدل کېده د خصوف د لیدو مینهوالو د دې هېواد د شمال ختیځ په لرې پرتو سیمو کې د تلسکوپونو په وسیله آسمان ته کتل څو خصوف وویني. په تېرو درې دېرشو کلونو کې دا لومړی ځل و چې ځمکه د تمې خلاف د لمر او سپوږمۍ ترمنځ په یوه لیکه کې راغله او د لمر پلوشې یې چې په عادي حالت کې سپوږمۍ ته سپینه ځلانده رڼا ورکوي پرې نه ښودې چې د ځمکې قمر ته ورسیږي او ځکه سپوږمۍ تېره شپه د سپینې رڼا پر ځای ژیړبخونه رڼا خپروله. د متحدو ایالاتو د فضایي څیړنو د ادارې ناسا د معلوماتو له مخې له دې مخکې یو ځل په 1900 کال او بیا په 1920 کال کې پوره خصوف پېښ شوی او اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به بیا دا حالت پېښ نه شي. پوره میاشت هغه حالت دی چې له ځمکې سره د سپوږمۍ فاصله پر مدار د تاویدو پر مهال تر ټولو کمې اندازې ته راټیټه شي. دې حالت ته په اسلامي علومو کې حزیز وایي. د عیسویت د ځینو فرقو او له هغې ډلې د مورمن کلیسا پیروانو ویره څرګنده کړه چې ښایي دا خصوف کوم مصیبت راولي. د خصوف له کبله ویره وروسته له هغه جدي شوه چې د مورمنانو د فرقې لیکوال جولی راو مخکې پر ځمکه د یو لار مصیبتونو اټکل کړی وو. خو راځئ واورو چې خصوف یا د سپوږمۍ تندر نیول د اسلامي عقایدو له نظره څه شی دي او مسلمان ته د خصوف پر مهال څه پکار دي. افغان منجم او ستوری پیژندونکی عبدالله کندهاری په دې اړه د بحث لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. کندهاری صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د اسلامي علومو له نظره او په اسلامي عقایدو کې خصوف آیا کوم ضرر انسان ته پېښولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك يا نبي عربي صل على نبي الامي. ده اسلام ده عقائد فرناكي او ده اويد اصول فرناكي هيت نوع واقع يا بد تصوير ده خصوف يا خصوف فقه ندي انعكاس سوي. په احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي چې د لمر تندرې په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مړ شوی و، وفات یې کړی و، ابراهیم، الله دې وبخښي زموږ سره. نو خلکو داسې فکر کاوه چې د ابراهیم د وفات له موجې څخه یې لمر تندر نیولی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په وضاحت سره راځي چې د هیچا د تقدس یا د نحوسات له وجې څخه لمر یا سپوږمۍ نه نیول کېږي.
کندهاری صاحب، ستاسو سپارښتنه مسلمانانو ته څه ده چې کله چې خصوف یا کسوف پیښیږي دوی باید څه وکړي؟ یعنې مسلمان ته څه پکار دي؟
مسلمان ته د عقیدې د برخې په اړخ باندې ورته وایم چې باید صلات الکسوف یا صلات الخسوف، یا د لمر تندرې لمونځ چې دوه رکعته دی، یا د سپوږمۍ تندرې لمونځ چې په اقتباس باندې د مرتندرې په اصول د چېخه کې راغلي دي خلک یې کوي همدا دغه شی باید وکړي نور هیڅ اثرات نه لري یا د قرآن یازمې چالو یا د عبادت اورم.
جناب کندارای صاحب، تاسو یې له دینی او د عقایدو له نظره فلسفه تشریح کړه، له ساینسي او علمي نظره افغانانو ته او د هیواد خلکو ته ستاسو سپارښتنه ده چې څه باید وکړي؟
په فزیکي ډول سره یو شی زه ورته وایم چې د لمر تندرې او سپوږمۍ تندرې په وخت کې دي، د خیاطۍ د کار څخه، د اشپزخانې د کار څخه، حمام ته تلل او داسې نور شیان چې د بدن مثلا ګرول یا نور دغه وي، دا د دوی نه کوي. خصوصا امیندواره ښځې، هغه ښځې چې حمل ولري، که چیرې دوی د لمر تندرې په وخت کې د بدن کومه برخه وګروي، دا په تجربه رسېدلې ده چې هغه عضوه او هغه ځای پوستې تور وي. دا د تجربې خبره ده. تر اوسه پورې علماو داسې خاص کشف یا خاص قاطع دلیل نه دی ویلي. یو دلیل چې هغه ارجح دلیل دی، هغه داسې رانقل شوی دی چې کله د لمر تندرې په وخت کې، یعنی چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې ترمنځ واقع شي، دغه کور چې د ازون په نامه سره یادیږي، چې د لمر مزیره شعاعی و ځمکې ته نه پرېږدي، نو دا د سپوږمۍ د جدارو څخه ځمکې ته راځي، چې هغه شعاعی چې ایکس رې، یو رې، الفا رې، بیتا رې، ګاما رې او داسې نورې رې چې ځینې پېژندل شوي دي او ځینې لا تحقیق روان دي بشر په لټه کې، د دې دي چې حقیقت موضوع پیدا کړي، نو د دغه رې په وجه باندې داسې یو عکس العمل په وجود راځي چې د انسان د بدن هغه عضو ماشوم چې پیدا کیږي هغه به توره وي. د دغه څخه پورته کوم بل نه ضرر شته نه مشکل شته. البته د لمر تندرې په وخت کې باید مستقیم لمر ته ونه ګوري، فقط د تورې شیشو تر شا یا په اوبو کې، یعنی په اوبو کې څنګه په یو کاسه کې دې اوبه واچوي، کاسې ته دې ګوري، د لمر عکس دې ویني. مستقیما د لمر ته د کتو اجازه نشته، حتی د ړندوالي امکان ورسره شته.
ډېره زیاته مننه کوم کندهارۍ صاحب. قدرمنو اوریدونکو، افغان منجم یا ستوری پیژندونکی عبدالله کندهارۍ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د کندوز پر ښار د نننۍ جګړې په اړه به هم وروستي معلومات در سره شریکو. حمید مومند له کابل د کندوز لمرستیال والی حمدالله دانشی سره خبرې کړې.
فعلا وضعیت از چی قرار است؟ چون راپورهای نشر شد که شهر قندوز به دست طالبان سقوط کرده.
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان است. شهر دو تقسیم است. شهر به یک سنگر دیگه نظامی تبدیل شده. همین لحظه که به شما زنگ میزنم شدیدا جنگ جریان دارد.
و تو گفته میتونین معاون صاحب والی که کدام نقاط فعلا دو دست نیروهای دولتی است و کدام نقاط پیش طالبا تصرف کردن؟
همین سرکی که عمومی از کابل میاد، سرک پایین طالبا هستند، بالا دولت.
خب و دیجا در راپورا گفته میشه که حتی دفتر والی قندوز و قماندانی امنیه، ریاست زراعت و ریاست صحت عامه، تمام از اینا به دست طالبا سقوط کرده.
میتونه و شفاخانه که در اون لبه سرک است همون جاست دیگه جو نیست.
خب فعلا بخش اعظم شهر قندوز در دست کی است؟
پیش طالبا است.
پیش طالبا است هنوز هم بلد. و نیروهای کمکی با شما رسیده که دفاع کنن از شهر؟
نه هنوز نرسیده.
چی میگن از مرکز بر شما چی گونه اطمینان داده میشه؟
اطمینان بدن که نه قوا میرسه، هنوز نرسیده.
از نیروهای هوایی و دیگه چیزا استفاده شده به خاطر حمایت نیروهای زمینی افغان؟
فقط دو هلیکوپتر روی کردن که امرو عملیات دارن.
د کندوز مرستیال والی حمدالله دانشی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز د روسي امنیتي حالت په اړه معلومات راکول. په دې خبرونه کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د نیمې شپې په وختي دریو بجو باندې پر کندوز ښار حمله وکړه. افغان چارواکي تاییدوي چې د ښار زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې دولتي ځواکونو د وضعیت کنټرول په لاس کې اخیستی او ډېر ژر به وسلوال مخالفین له هغو سیمو وباسي چې مخکې یې نیولي وو. او ولسي جرګې حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام بللی او وایي په شمال